آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غږ آشنا لري درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي په وخت په واشنگټن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا لري دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د ترکیه د اتا ترک نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل شوې دي. ملګرو ملتونو وایي چې په موصل کې د بشري ناورین درامت کېدو خطر شته. او ایتالیا ته نږدې د مدیترانه په سمندرګي کې 316 پټه ماجرین د غرقېدو نه ژغورل شوی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری المریز کال د چنګاخ کې سرطان ووښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د سوداګریز کاروبار د کمیدو سره سره د ایران سره د افغانستان سوداګرۍ وده کړې ده. د افریقایي اتحاد جګپوړو چارواکو په کم عمر کې د نجونو په ودولو سخت انتقادونه کړي دي. او د متحده ایالاتو حکومت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې به د 10,000 سوریي مهاجرو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه 15,000 کډوال قبول کړي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د ترکیه د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل شوي دي. پر مازیګر د ترکیه هوایي شرکتونو دغه هوایي میدان ته پروازونه پیل کړل، خو نړیوال شرکتونو لا تر اوسه خپل پروازونه نه دي پیل کړي. د ترکیه د نړیوال هوایي میدان نه د څلور ساعتونو لپاره د ناکامې کودتا په جریان کې پروازونه بند وو. د ترکیه په مرکز انقره، د استانبول په ښار او د ازمیر په بندري ښار کې د جمهور رئیس طیب اردوغان په طرفداري په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعې په ماښام په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د لرې کولو لپاره یو شمېر پوځیانو ناکامه کودتا وکړه. راوتلو خلکو د ترکیه بیرغونه په لاس کې ګرځول او د شعارونه ورکوله چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ترکیه خلک سره وویشي. د کودتا په تړاو 2900 عسكر او سامان سبان نیول سی ودی پنیول سی وکسان کی د ترکیه دریم قلور د قماندان جنرال اردل او ترک هم شامل دی چې کیدای سي د خیانت تور بندي ولګول سي. د ترکیه د پوز څونور لوړوت په کسان بیا په الیکوپټر کې یونان ته تشیدلې دي. د ترکیه رسنوی ویل دي چې باور کیږي چې په دغه پوجانو کې کسان هم شامل وي چې کودتا یې تر کړې و. اردوان په خپل یو سیال فتی الله ګولان باندې چې په امریکا کې په تبیید کې ژوند کوي تور لګولې دي چې په کودتا کې لاس درلودي. فتی الله ګولان یو دینی عالم دی او د اردوان د قدرت رسیدو مخکې په کال 1999 کې امریکا ته راغلی دی. هغه کودتا غندلې ده او ویلي دي چې په کودتا کې لاس نه درلود. بل پلو ته د ترکیه حکومت د 2015 قاضیانو دندې ځنډولې دي چې ولکېږي شک ورباندې دی چې د ګولان سره ارتباط درلودي. د ترکیه رسنوی رپورټ ورکړی دی چې د ترکیه د سترې محکمې د 1,000 خړو د نیولو وارنټ هم ورکول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې تر اوسه ترکیه ته د ګولان د سپارلو رسمي غوښتنه ورنه نه ده سوې. هغه زیاته کړې ده چې کچیر د رسمي غوښتنه ورنه وسی نو د قضیه په اړه به وړاندې سوي ثبوتونو ته په کتو سره تصمیم ونیول سي. په ترکیه کې د جمعې په شپه د یو شمېر پوځیان له خوا د کودتا هڅه وسوه. د کودتا په جریان کې 215 کسان ووژل شول چې ملکیان هم پکې شامل دي. د ترکیه ناکامو کودتا په نړیواله کچه وغندل سوه. په فرانسې کې نن د درې ورځنۍ ماتم دوهمه ورځ ده. په فرانسې کې ملي ماتم د فرانسې د نیس په ښار کې د پنځشنبې د ورځې د خونړۍ پیشې لپاره اعلان شوی دی. نور تفصیل د شخولا رحیم زوینه.
فرانسې پرون د نیس ښار د خونړۍ پیښې په خاطر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړ. پیښه پنځشنبې هغه خوشو چې خلک په فرانسې کې د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره راوتلي وو. یو کس په ډیر سرعت سره خپل لارې په خلکو وروسله او څلور تا کسان ووژل. په وژل شوو کسانو کې لس ماشومان دي او دوه امریکایان هم پکې شامل دي. په پیښه کې 200 کسان ټپي شوي هم دي چې ویل کېږي د 250 حالت ښه نه دی. پولیسو ویلي دي چې برید کوونکی یو دېرش کلن محمد لهویج بوهلال نومیده چې تونسول اصل فرانسوي دی. پولیسو درې کسان د دغه پیښې په تړاو پرون ونیول. د دې درېو کسانو سره اوس د نیول شوو کسانو شمېر 50 ته ورسېد. څارنوالانو د نیول شوو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د پیښې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د داعش خبري اجانس اماق ویلي دي چې برید کوونکی د اسلامي دولت یو اسکار و، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د داعش او د برید کوونکي ترمنځ کوم مستقیم ارتباط شته او کنه. داعش څو ځلې د داسې بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی چې د داسې اشخاصو لخوا شوي و چې د دې ډلې سره یې هېڅ ارتباط نه درلود. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنګټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په عراق کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات خبرداری ورکړی دی چې د موصل د ښار د نیولو عملیات کیدای سي د نړۍ په کچه تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي انکوبش ویلي دی چې د بشري مرستو د چارو د مانګ کولو اداره تخمین کوي چې د داعش نه د موصل د نیولو عملیات به په 2014 کال کې د نړۍ په کچه لوی ناورین رامنځته کړي. موصل د عراق دوهم ښار دی. هغه دا خبره هم وکړله چې ملګرو ملتونو د عراقي مهاجر لپاره د مرستې په خاطر دا 1.8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده چې یوازې 40% ورکول سوي دي. ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې 368 مهاجران چې کښتۍ په غرقېدو وژغورل سوي دي. د ایټالیا پولیس ویل دی چې مهاجرینو نه 40 کسان مړه سوي هم دي. دا کسان په څلور بیلابیل عملیات کې ژغورل سوي دي او په سیسیلی کې د اګستا بندر ته انتقال سوي دي، چیرې چې د دوی نه د ایټالیا پولیسو پوښتنګر ویژنې پیل کړي دي. د ناروې د کښتۍ یوه عمله ویل دی چې یو مړی موندلی دی او 40 نورې غرق سوي دي. په ژغورل شوو کسانو کې 2 شزی او 25 ماشومان هم شامل دي. ژغورل سوي کسان د نایجیریا، ایتوپیا، اریتریا او بنگلاديش وو. او د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون مایک پینس د خپل مرستیال په توګه معرفي کړ. ټرمپ په جوړې سوي غونډه کې وویل چې د انډیانا د ایالت والی مایک پینس لومړی انتخاب وو. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په غونډه کې ټرمپ ته اوازې کړه چې هغه به په انتخاباتو کې اصلي کس وي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس چې ویلي دي چې غونډه چې هر رقم چې یو کاندید خپل مرستیال معرفي کوي نه وه، او ټرمپ 10 دقیقې خبرې وکړې او بیا مایک پینس معرفي کړ. رپورټ دا هم وایي چې په دریز باندې یوازې د ټرمپ نوم لیکلی وو، خو د رایټرز خبري اجنس بیا ویلي دي چې ټرمپ مایک پینس په دې هیله خپل مرستیال ټاکلی دی چې هغه به د جمهور غوښتونکو ګوند چې په خپلو کې اختلافات لري متحد کړي او خلا په ډاګه کړي چې ویل کېږي ټرمپ په سیاست کې تجربه نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري، او دا هم د خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د تجارت کاروبار د کمیدو سره سره د ایران سره د افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. نور تفصیل د کرام شینواری په دې راپور کې اوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسل خانجان الکوزی په کابل کې د ایران د کوچنۍ صنایعو او د ایرانی تولیدي ماشینونو د نندارتون د پرانستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرې ونی ملسیه کې د افغانستان سوداګري په بهرنیو مرستو متکی وه، او لکه چې دا مرستې کمې شوې و سره د سوداګرۍ په کاروبار هم اغیزه کړې، او اوس په دغه هیواد کې سوداګري خپل طبیعي حالت ته مخ په ګرځېدو ده.
در مجموع تجارت ما روز به روز کم شده میرن و به حالت طبیعی خود میرن.
خاغلی الکوزی ویل په مجموعی توګه زمونږ سوداګری ورځ له بلې مخ په کمیدو ده او طبیعي حالت ته راګرځي. خو بیا هم زمونږ سوداګری او د کالو راکړه ورکړه د دوه هیواد ایران سره د تیرو کلونو په پرتله ښه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کلنۍ کچه نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې تر ډېره یې د ایران څخه افغانستان ته د ایراني توکو واردات جوړوي. ایران د افغانستان او هندوستان منځنۍ اسیا د هیوادو سره د سوداګرۍ ته پراختیا لپاره چابهار بندر باندې کار پیل کړی، او په دې برخه کې د هند او افغانستان سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هیواد د چابهار په بندر کې د مالونو ساتلو لپاره د هنګرونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره 50 هکتار ځمکه د افغانستان سوداګرو لپاره بیل کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې په لږګونو افغان سوداګر په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره خپل نمونه لیکلي دي.
دوستا ایسایي کې وجود دره تجار بسیار زیاتی علاقه داره که نه تنها
خغلی کوزی ویل دوستانو کومه ایسای چشته دې زیات شمیر سوداګر لیواله دي چې نه وازی د چابهار بندر څخه د ترانزیت په توګه کار واخلي بلکې هلته پنګونه کول هم غواړي. د ایران د کوشنې صنایع او د ایرانی تولیدي ماشینونو د نندارتون د پلانست په غونډه کې د ایران د سوداګرۍ د وزارت مرستیال ولی ابخمی په خپل بیان کې ایرانی سوداګر او پنګوال ته مشوره ورکړه چې د افغانستان په مارکیټ کې د خپل حضور وساتي.
صمیمانه از صنعتگران ایرانی که در نمایشگاه حضور پیدا کردن درخواست میکنم که
خغلی ابخمی ویل زد همدیل عمل د ایرانی صنعتکاران سره چې په دغه نندارتون کې حضور لري غوښتنه کوم چې دغه پالیټه د افغانستان په بازار کې د دوامدار پالیټ په توګه نظر وکړي او په دغه بازار کې د خپل دوامدار حضور د ساتلو لپاره امکانات او وسایلو ته پاملرنه وکړي. د ایران د کوچنۍ صنایع او د ایرانی تولیدي ماشینونو په نندارتون کې چې په خپله بڼه کې په افغانستان کې لومړی نندارتون دی فکر سره شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته ایښي. د ایران د سوداګرۍ د وزارت مرستیال افغان سوداګرو ته د چابهار څخه د لیدنې بلنه ورکړه او وویل چې کله افغان سوداګر له دغه بندر څخه د لیدنې لپاره چابهار ته ورشي دی به هم هلته لاړ شي او افغان سوداګرو ته به په بندر کې د ستونزو د شتون په صورت کې د ستونزو د هوارولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه په داسې حال کې لوړه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان سره د سوداګرۍ د کچې د کمیدو یو علت دا دی چې اوس ډېر خوراکي توکي د دغه هیواد پر ځای له منځنۍ اسیا له هیوادو څخه افغانستان ته.
شپږو کالو راهیسې په همدې باندې کار کوو چې موږ بدیل لارې پیدا کړو چې زمونږ کومه ستونزه پیدا کیږي چې په داخلي بازار قیمتونو باندې داسې تاثیر ونه لري. خوشبختانه دغه نتیجه موږ ولیدله چې موږ په مختلفو لارو باندې کار وکړو، مختلفې لارې بدیلونه موږ پیدا کړو.
زمیل شینواری وایي چې د 2009 کال پورې افغان سوداګرو تر 80% پورې ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې افغانستان ته راوړل، خو دی وایي چې اوس د اندازه د 20% څخه هم راکمه شوې ده. د بلې خوا د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نن د مالی وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخېدو خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د افریقای اتحاد جګپوړو چارواکو په کم عمر کې دنجونو په ودولو سخت انتقادونه کړي. هوای دا کار همدومره بد دی لکه جنسي تیری. د ټولنیزو چارو لپاره د دې ادارې د دې اتحاد کمشنر هم په کم عمر کې دنجونو ودول غندلې دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال نیک لانګ په دې راپور کې اوري. د افریقای اتحاد کمشنرۍ دوه کاله وړاندې د کم عمر نجونو د ودولو په خلاف مبارزه پیل کړه. اوس کوښښوي چې دا مبارزه د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې نه وړاندې تر ټولو د مهمو مسالو په سر کې راولي. د ټولنیزو چارو لپاره د اتحادیې کمشنر مصطفی صدیقی کالوکو چې د طب ډاکټر دی وایي په افریقایي هیوادونو کې درېمه برخه نجونې وړاندې تر دې چې 14 کلنې شي ودیږي او حتی دا چې ځینې په 15 کلنۍ کې واده کیږي. ډاکټر کالوکو خبریالانو ته همدارنګه وویل چې په ځینو هیوادونو کې 15 او یا په سلو کې نجونې د 14 کلنۍ نه مخکې ودیږي.
I think child marriage is sitting on top of the table when you're talking about harmful traditional practices. It's so important because it's a little bit of
کله چې د ناوړه رواجونو خبره کیږي نو زما په فکر په ټیټو مر کې د نجونو ودولې په سر کې راځي. دا ډېر مهم مسله ده خو تر اوسه هم پوره روښانه نه ده. خلک د میرمنو د جنسي اړې د پریکولو خبري کوي خو باور وکړي چې په ټیټو مر کې د نجونو ودول د دې نه هم ناوړه اغیز لري.
ډاکټر کالو کوي چې په کم عمر کې د نجونو بدن دې ته چمتو نه وي چې حمل واخلي او یا د کوم چا سره هم بستر شي.
په ټیټو مر کې د نجونو ودول په هغه کې شاید د فیستولا یا د سوري د پیدا کېدو ناروغي پیدا شي او لومړی کار چې میړونه کوي دا نجونې د کوره باسي. فیستولا یا سوری کېدای سي د هغوی د مقعد او تناسلي آلې ترمنځ یا د مثانې او تناسلي آلې ترمنځ پیدا سي. دا ډول فیستولا ډېر بد بوی لري او ټولنه هم نسی برداشت کولی، خو په دې ټولو ناروغیو کې نجونې ملامت نه دي ځکه چې دا د بل چا لخوا هغوی ته پیدا کیږي.
ډاکټر صدیقی وایي چې په ټیټو عمر کې د نجونو د ودونو په مخنیوي کې میندې هم څه شی کولی نه شي ځکه هغوی هم ښایي چې په 15 کلنۍ کې واده شوي وي او دا ټول کړاوونه پی تېر شوي وي. ښاغلی صدیقی وایي په کار ده چې په ټیټو عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوی د کلو نه شروع شي او زیاتوي چې کاناډا، برتانی او یو شمېر شخصي خیریه موسسو د افریقایي اتحاد سره په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه هم کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دروندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه ته غوږیستی. په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 15:30 دقیقې شولې. په ننګرهار کې کډوال وای چې په کمپونو کې د ورته د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق شي او د عام په هوی پروګرامونه دي هم ورته جوړ شي. ز امریکا غاګ آشنا رادیو خبريال حسرت په دیاره د جلال آباد نه راپور لګلای.
کته هم په ننګرهار کې د پولیو واکسین د پلي کېدو لپاره د اړوند ادارو ترڅنګ هم خلک هم هڅه کوي، خو سره له دې هم جلال آباد ښار ته څیرمه د کډوالو پنغالي اکثره وخت له دې بهیر لري پاتې کیږي. په ننګرهار کې د بې ځایه شوو په یو شمېر کمپونو کې اوسیدونکو وایي چې دوی د پولیو ناروغۍ او واکسین په اړه چندانې عامه پوهاوی نه لري. دوی وایي سره له دې چې د کډوالو په پنغالو کې د پولیو ګواښنې لیدل کیږي، خدامي روغتیا ریاست ورته چندانې پام نه لري او اکثره وخت پکې د پولیو واکسین په سمه توګه نه پدې کیږي.
تر اوسه پورې دلته نه د واکسین ولا راغلی چې دلته ماشومان ته واکسین وکړي، او نه تر اوسه پورې د واکسین داسې کوم تبلیغاتي ټیم راغلی چې دلته خلک د واکسین په اهمیت باندې پوه کړي ترڅو دغه واکسین ولا دلته راشو د ماشومان ته واکسین وکړي.
د حصار شاهي د کډوالو کیمپ اوسیدونکو عاشق الله وایي چې دوی د خپل ماشومان د راتلونکي په اړه ویره لري، ځکه چې دلته ورته د پولیو واکسین چندانې نه ورکول کیږي.
دلته د مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي، نو موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې د پولیو پر ضد معنی د شیخ مصری په کیمپ کې کمپاین وکړي شي.
زیاولا په جلال آباد ښار کې د شیخ مصری د کډوالو کیمپ هستو غنده وایي چې دلته دوی د پولیو له ناروغي ویره لري، خو د ننګرهار عامه روغتیا ریاست بیا ټینګار کوي چې دوی د کډوالو په کیمپونو کې د پولیو پر ضد پراخ کمپاینونه لري. د ننګرهار عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا میاخیل په اړه داسې وایي: په ننګرهار کې د یونیسف اداره هم وایي چې دوی خپل ډیر پام د کډوالو پنډغالو ته اړولای، او تر دې وروسته به هم د عامه پوهاوی بیلابیل غونډې د کډوالو لپاره تنظیم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو حکومت وایي چې روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې باید د 100,000 سوریایي مهاجرو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه 15,000 مهاجر قبول کړي. په مکړې په دې اړه د شیکاګو نه د امریکا غاګ د خبريال کینفرا باغ راپور ته چې زموږ همکار سید سلمان شاه برابر کړی.
په ټول امریکا کې دا وخت د سوریې ایوازې 4,000 مهاجرین منل شوې دي چې اکثره د امریکا د ایلونای د ایالت د شیکاګو په ښار کې ژوند کوي. دا خلک دومره کړېدلي او ځورېدلي دي چې له یوې ډېرې اوږدې مودې نه وروسته ورته د لومړي ځل لپاره په یوه آرامه فضا کې د سا اخیستلو موقع په لاس ورغله. په دې جمله کې یوه سوریایي میرمن مرزیه احمد مرزا او د هغې اتکلن لور سما هم شامل دي چې له یو ډېر اوږده انتظار نه وروسته درخواستونه قبول شو. صرف دوه هفتې کېږي چې دلته راغلی دي. مور یې د سوریې د جنگ او جګړو ډارونکې صحنې تر اوسه پورې نه هېروي. مرزی احمد امریکا غږ ته وویل کله چې سکال دلته د امریکا د ازادۍ ورځ لمانځل کېده او آتشبازي روانه وه او د چاودیدونکو موادو اوازونه مو اورېدل. په لومړۍ مرحله کې خو موږ په کور کې ډېر په ویره کې شو. بیا مو ځان ته تسلي ورکړه چې نن د امریکا د ازادۍ د جشن ورځ ده. د کوټې کړکۍ مې خلاصې کړې، خپل لور مې ډاډه کړه چې دا آتشبازي ده، د سوریې د جنگ او جګړو صحنه نه ده. موږ اوس په سوریه کې ژوند نه کوو، په امریکا کې یو. مرزیه او سما د دمشق د ښار په هغه ناحیه کې اوسېدل چې ډېرې سختې جګړې پکې کېدې. لوري څلور کلنه وا خو د جنگ صحنې وس هم په یاد دي. کله کله به داسې کېدل چې موږ به د دوړو خو ترمن د جګړو منځ کې راګیر شو. په زیر زمینی کې به مو پناه واخسته، راکټونه به راتلل او لګېدل به، پورتنی منزل به ایشته، خو موږ ورنه بچو. څو ځلې د تېښتې هڅې وکړې مګر لارې ونه مندله. یوازې په دریم ځل ورته چانس پلاس ورغه چې د دمشق نه قاهره ته پالوتکه کې ځان وباسي. مور او لور دواړو په مصر کې څو کلونه انتظار وست چې په امریکا کې قبول شي. په امریکا کې د سوری د مهاجرو د قبولوي پروسه څو کلونه وخت اخلي. د ریفیوجی وان د یوې خیریه مؤسسې ملینی کانو امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The refugee program in United States, it is not a fast track.
په متحده ایالاتو کې د مهاجرو قبولولو پروګرام په دومره ګړندیتوب نه عملي کیږي. کانو ویل چې موږ باید د دغو مهاجرو درد او مصیبت درکو چې په هغو باندې څومره مصیبتونه او کړاوونه تیر شوي دي. کله چې تاسو د داسې خلکو سره مخامخ شئ چې اوس یې هم په ذهن او فکر کې د بمونو او راکټونو د جادون آوازونه انعکاس کوي او د جسمانی او ذهنی نقطه نظره دومره ستومانه او دردمند شوي دي چې د جنگ صحنې له پامه نشي غورځولی، مشکله به یې چې ځینې فکر بدل شي، ترخې تجربې له پامه وغورځوي. د ریفیوجیوان د بشري مرستو خیریه مؤسسه چې د سوری له مهاجرو سره په امریکا کې د قبلېدو د پروسې په بشپړېدو کې مرسته کوي او کله چې امریکا ته راورسیږي زیار باسي چې دغو خلکو لپاره په امریکا کې سرپناه او کارونه هم پیدا کړي. ملینی کانو یو ځلې بیا وویل:
For our own agency, you know, up until April, I think
we سکال د اپریل تر میاشتې پورې موږ د سوری د مهاجرو یوازې شاوخوا شل کورنۍ ځای کړی وې چې اوس شمیر شپېتو ته رسیږي. شاید چې په څو میاشتو کې دغه شمیر 150 ته ورسیږي. حسنا احمد مرزیا چې د ریفیجی وان د مؤسسې په مجاني کورسونو کې دا وخت انګریزي زده کوي وایي چې میړی په سوریه کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو نه مخکې په خپل مرګ مړ شوی و، خو د کورنۍ ځینې نور غړي هلته پاتې دي. ژوند په خطر کې دی. هیله لري چې ورځ بدلته اوسره په امریکا کې ملګری شي، خو فکر نه کوم چې دومره ضرب امکان ولري. تقریبا 15 میلیونه سوریایان چې په خپل هیواد کې د دوامدارو جګړو او جنگ لامله له خپل کورونو نه تښتې ته اړ شوي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ UNHCR سره ځانونه راجستر کړي دي چې د دې جملې نه صرف 1% په امریکا کې قبولوي لپاره منظور شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم درنونکو د روان خبرونه یو ورسته مطلب. د ملګرو ملتونو ادارې د ایډز د ناروغۍ د ختمولو لپاره تر 2030 کال پورې هدف ټاکلی دی، خو فعالان او کارپوهان وایي چې په دې پلان کې سیاسي او مالي حقیقتونه په پام کې نه دي نیول شوي او ډېر امکان شته چې هیڅ نتیجه به ورنه کړي. پاموکړی په اړه د امریکا غږ د خبريالي انیتا پاول راپور ده چې زمونږ همکار خلیل خان به درته درواوروي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د ادارې د دغه نوي 15 کلن پلان مخه تر 2030 کال پورې د دغه وژونکو ناروغي ختمول دي. په دغه پلان کې راغلي دي چې د نوي پلان هدف دا دی چې 90% هغه کسان چې د ایچ آی وی وایرس لري باید خپل د ایچ آی وی په حالت خبر شي، او هغه 90% کسان چې د ایچ آی وی وایرس پکې مثبت وي باید درملنې لاندې وي، او 90% هغه کسان چې درملنه روانه وي باید په هغو کې د دې وایرس د ختمولو نشي څرګند سي. دغه پلان به شاوخوا 28 میلیونه هغه کسان چې د ایچ آی وی په وایرس نوي اخته سوي د هغوی مخنیوي کول، او په نړۍ کې د 1 میلیونو هغو کسانو چې د ایډز ناروغي له وجې مري مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د 10,000 څخه زیات فعالان، ساینس پوهان او ناروغان به د ډربن په ښار کې راغونډ سي. جنوبي افریقا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د ایډز ناروغي پکې تر ټولو زیاته ده. د ایډز نړیوال کانفرنس به د دوشنبه په ورځ پیل شي. که څه هم هغه کسان چې هیله مند دي هغوی هم په دې فکر کې دي چې داسې هدف ته رسېدل اسانه کار نه دی. میتیو کاونیګا چې په امریکا کې میشت د روغتیا د نړیوال لاسرسی پروژې د پالیسۍ په برخې څېړونکي دی وایي د دې معنی دا نه ده چې دا امکان نه لري. هغه وایي ځینې هیوادونه د نوي هدف ته رسېدلي دي او ځینې نور بیا ورته نږدې سوي دي. میتیو کاونیګا وایي د ایډز ناروغۍ د ختمولو امکان شته که مرسته کوونکي د پیسو نوره پانګه اچونه وکړي، او حکومتونه باید نور هم سیاسي لیولتیا ښکاره کړي چې د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه وسي. هغه په مرسته کوونکو هیوادونو چې د امریکا متحده ایالات او د اروپا هیوادونو پکې راځي په دې انتقاد وکړ چې نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړی دی. هغه د امریکا شخص سره خبرو کې ویل هغه په دې اندېښمن دی چې د کانفرنس پر مهال به یوازې د ایډز د ختمولو په اړه خبرې وي او نور مسایل به تر پښو لاندې شي.
So Ban Ki-moon is heading to Durban right now, and what I hope is that I don't hear a lot of happy talk about how we're on track.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دربن تر روان دي، او زه هیله لرم چې ډیر زیاتی تش د خوشحالي داسې خبري به وانه ورم چې څنګه موږ په سمالاري او د ایډز ناروغي به ختم کړو ځکه چې حقیقت داسې نه دی داسې کېدای هم سي خو نړۍ تر اوسه سیاسي لیولتیا نه ده څرګند کړي او له دې وجې په سمه لار نه یو موږ باید داسې خبرې واورو کبیړنۍ حالت راسي نو باید څنګه مرسته کوونکي رامنځته سي او خپله ونډه ادا کړي او څنګه باید زموږ په اوسنۍ کړنو کې لوی بدلون راسي او که داسې ونسي نو موږ د ایډز ناروغي نسو ختمولی په ډربن ښار کې تیر وار د ایډز نړیوال کانفرنس په 2000 کال کې جوړ شوی وو او د غلطو وجوهاتو له کبله د ټول نړۍ پر رسنیو کې سرلیکونه جوړ کړي وو دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د جنوبي افریقا حکومت د دې څخه انکار کوي چې د ایډز ناروغي په دغه هیواد کې شتون لري او پر ضد یې ډېر لږ مبارزه کړي اوس مهال د جنوبي افریقا 3.1 میلیون خلک چې د ایډز یا د اچ آی وي په ناروغۍ اخته دي د حکومتي بودیجې د لارې یې درملنه کیږي کارپوهان په دې نظر دي چې کامیابي کېدای سي پام واړوي په داسې حال کې چې د کانفرنس ګډون کوونکي په درملنې واکسینونو او کېدای سي په روغتیا خبرې وکړي د جنوبي افریقا د نیمایي څخه زیات هغه کسان چې پکښې د اچ آی وي ویروس مثبتې پیښې ثبت دي تر اوسه علاج نه کیږي
او اوس هم د خبرونو لنډیز د ترکیه د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل سوي دي پر نمازګر د ترکیه هوایي شرکتونو دغه هوایي میدان ته پروازونه پیل کړل خو نړیوالو شرکتونو لا تر اوسه خپل پروازونه نه دي پیل کړي د ترکیه د نړیوال هوایي میدان نه د څلوروي ساعتونو لپاره پروازونه د دې په دې خاطر بند وو چې هلته کودتا جریان درلودې د ترکیه په مرکز انقره استانبول او د ازمیر په بندري شهر کې د جمهور رئیس طیب اردوان په طرفداری په زرګونو کسانو لارو کوڅو ته راوتلي دي راوتلو خلکو د ترکیې پیرګونو په لاس کې دي او شعارونه ورکوي چې هیڅ شی ته او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ترکیې خلک سره وویشي په فرانسې کې نن د درې ورځني ماتم دوهمه ورځ ده په فرانسې کې ملي ماتم د فرانسې د نیس په ښار کې د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په خاطر اعلان شوی دی پولیسو پرون درې کسان دغه پیښه په تړه ونیول د دغو درې کسان سره اوس د نیول سو کسانو شمیر 50 ته رسیږي څارنوالانو د نیول سو کسانو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي په عراق کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات خبرداری ورکوي چې د موصل د ښار د نیول عملیات کې دایسي د نړۍ په کچه تر ټولو لوی ناورین رامنځته کړي د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي انکوبیش ویل دي چې د بشري مرستو د چارو د مانګ کولو اداره تخمین کوي چې د داعش نه د موصل نیولو عملیات په پتو زور شپږم کال کې د نړۍ په کچه لوی بشري ناورین رامنځته کړي موصل د عراق دوهم لوی ښار دی هغه همداراز ویل دي چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د 1.1 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده چې 40% ورکول سوي دي ایتالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې 368 مهاجرین چې کښتۍ په غرقېدو وژغورل سوي دي ایتالیا پولیس ویل دي چې مهاجرینو نه 40 کسان مړه سوي هم دي دا کسان په څلور بیلابیل عملیات کې ژغورل سوي دي دا کسان په سیسیلی کې د اګستا بندر ته انتقال سوي دي چیرې چې دوی نه د ایتالیا پولیس پوښتنی ګرځېنې کوي ژغورل سوي کسانو کې 2 اتیا ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي ژغورل سوي کسان د نایجیریا، ایتوپیا، اریتریا او بنګلاديش اتباع دي د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون مایک پینس د خپل مرستیال په توګه معرفي کړ ټرمپ په جوړه سوي کونډه کې وویل چې د انډیانا د ایالت والي مایک پینس یې لومړی انتخاب و د اسوشیټډ پریس خبری اجانس په خپل ریپورت کې ویل دي چې په غونډه کې ټرمپ دا واضح کړ چې هغه به په انتخاباتو کې اصلي کس وي اسوشیټډ پریس ویل دي چې غونډه چې هغه رقم چې یو کاندید خپل مرستیال معرفي کوي نه و او ټرمپ 10 دقیقې خبرې وکړې او بیا مایک پینس معرفي کړ ریپورت دا هم وایي چې په دریز باندې یوازې د ټرمپ نوم لیکلی و خو د رویټرز خبری اجانس ویل دي چې ټرمپ مایک پینس په دې هیله خپل مرستیال ټاکلی دی چې هغه به د جمهور غوښتونکي ګوند چې په خپلو کې اختلافات لري متحد کړي او خلا به ډکه کړي چې ویل کېږي ټرمپ په سیاست کې تجربه نه لري
او درنوونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا راډیو د لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا راډیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو بل کېږي تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاره سپرم فاتح ورځ منک مرغه د خدای په مان خود خپل راډیوګان تر څنګه وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کېږي